آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وئ. زانز رانا یوسف سید درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. امریکایي مطبوعات وایي دوستم ته امریکا ته د راتګ دپاره ویزا نه ده ورکړل شوې، خو یې ویاندي دا خبره رد کړې. پاکستان وایي خبرو ته د طالبانو حاضرول یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی، او نن د امریکا 15 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات کیږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس به د خبرونو تفصیل واورئ. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په سب چوي بڑا اوریدئ شئ. اوس پوره خبرونه. پاکستان وایي خبرو ته د طالبانو حاضرول یوازې د دې هیواد مسؤلیت نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو سره په مرکې کې هیله ښوولې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. ښاغلی عزیز د جمهور رئیس غني د وروستیو څرګندونو برعکس وایي هڅه کوي طالبان د خبرو میز ته کینوي.
کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پرې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
بل پلو د طالبانو یو مذاکره کوونکی ډله په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په استازیتوب پاکستان ته رسیدلی او په اسلام آباد کې د مقدمات د مقاماتو سره کتلی دي. د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر هدف د هغه هڅو برخه ده چې پاکستان په ډیر احتیاط غواړي د افغانستان د سولې او بیا په خلوایانې خبرې بیا پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د نیویارک ټایمز هغه رپورټ په کلکه رد کو چې وایي د امریکا سفارت ښاغلي دوستم ته ویزه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې هغه نیویارک او واشنگټن ته تللی وي. د ښاغلي دوستم دفتر د یوې اعلامې په خپرولو سره د نیویارک ټایمز دا رپورټ بې اساسه او غرضي بللی. د دوستم ویاند شهباز عریج ازادۍ راډیو ته په دې حقله داسې وویل:
دوستم خودشان صرف نظر کردن از سفر به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی در اطراف آخچه و در قندوز و محلهای دیگه شمال افغانستان نیاز برجسته‌تر کرد که ایشان برن به اونجا و زیر نظر از اینا بعضی عملیات های نظامی انجام شود که موفقیت های قابل توجه هم این عملیات داشته.
نیویارک ټایمز د ځینو افغان چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي اخیستلي لیکلي دي چې امریکایي چارواکي د همدې میاشتې په سر کې دوستم ته د ویزې ورکولو او نه ورکولو په برخه کې د یو غیر عادي حالت سره مخامخ شو. هند یو ځلی بیا د پاکستان غوښتي دي چې د هغه ټیرستي ډلو د مهار کولو لپاره د جدي اقدام وکړي چې په هند کې د بریدونو دپاره د پاکستان د خاورې نه ګټه اخلي. هند همدارنګه د هغه مشکوکو کسانو په خلاف د پاکستان د اقداماتو نه خوښ نه دی چې د همدې کال په سر کې د هوایي ځواکونو په اډې په برید کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. هندي چارواکو په نوې ډلې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودر سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پټان کوټ په اډې د برید په اړه په تحقیقاتو کې جدي او ښکاره پرمختګ نه دی شوی. په دې برید کې اووه هندي عسکر وژل شول او د پاکستان او هند ترمنځ یې د سولې خبرې هم په ټپه ودرولې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان په دې سترګې نشي پټولی چې ټیریزم د دواړو هیوادونو په اړیکو څومره اغېز لري. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي پاکستان باید په خپلو خاورو کې هغه ټیرستي ډلې فعالیت کولو ته پری نه دي چې په هند بریدونه کوي او پاکستان کې په آزادانه ګرځي. نن امریکایان په 15 ختیځو ایالتونو کنیکټیکټ، ډیلاویر، میریلینډ، روډ آیلینډ او پنسلوینیا کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخلي. ننني انتخابات کولای شي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان واضح کړي. د جمهور غختون کې ګوند ډانل ترامپ نن واضح اکثریت ګټلو ته ضرورت لري چې د خپل ګوند لخوا 2018 تر لاسه کولو ته نږدې شي. د هغه مخالفه ټټ کروز او جان کیسک د هغه په خلاف یو ځای شوې دي. کروز او کیسک پرون د دوشنبه په ورځ د یو تړون اعلان وکړو. کیسک به د مې په دریمه په انډیانا کې او کروز به په اوریګن او نیو مکسیکو کې کمپاین نه کوي. د دغه دواړو کاندیدانو دغه موافقې ترامپ ناراضه کړې ده. هغه دا اوس وخت د نیمایي نه زیات شمیر استازو ټلو ته ضرورت لري. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې د المکلا خارې د القاعده پورې د تړلو جنگیالو نه بیرته نیولی دی. دغه خار د نیولو نه ورځ مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ادعا وکړه چې د القاعده د شبکې شاوخوا ته 800 جنگیالي وژلي دي. د یمن امنیتي ځواکونو پرون شپه ناوخته د المکلا خار ته ننوتل. دغه خار د تیر یو کال راهیسې د عربو په ټاپو کې د القاعدې د شبکې د ډلې په لاس کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس سفیر ورغوښتی و چې د امریکا د سترې محکمې د یوې پرېکړې په حق له ورته خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا سترې محکمې هغه امریکایانو ته چې په 1983 کال کې په لبنان کې په چاودنو کې زیان لیدلی اجازه ورکړې چې د ایران د هغه شاوخوا 2 میلیارد ډالرو نه خپل حق واخلي چې په امریکا کې ضبط شوي دي. ایران او متحده ایالات د 1989 کال راهیسې چې په تهران کې د محصلینو د امریکا په سفارت یرغل وکړو او 250 ډیپلوماتانې د 1400 ورځو د پاره يرغمل کړل ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري. د ترکیه واکمن ګوند وایي دوی پلان نه لري چې د هیواد اوسنی اساسي قانون چې د دین او دنیا چارې پکې بیلې دي په مذهبي اساسي قانون بدل کړي. د ترکیه د پارلمان د اساسي قانون د کمیټې مشر مصطفی شنتوب ویلي دي چې د اساسي قانون د بدلېدو په سر هیڅ باس نه دی شوی. د پارلمان رئیس اسماعیل قهرمان پرون ویلي چې په ترکیه کې اکثره خلک مسلمانان دي او په کار ده چې اساسي قانون هم مذهبي وي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې د حلب په ښار په بمباریو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې 8 تنه ماشومان وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. لګروستا د آشنا سپورتس خبرونه اوریدل مهیروي. اوس په مکرې د خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د 1215 او بخنه غوړم، په افغانستان کې د 1215 تم لمریز کال د سور د کودتا پلویان او مخالفین د دې پیښې په اړه مختلف نظریات لري. ملاتړي وایي چې د سور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت تصمیم لرو چې د خلکو او هیواد په ګټه کار وکړي، خو مخالفین وایي د سور د کودتا د پیلودو سره سم د خلکو ورځ بده شوه او ښې پایلې ونه لرلې. عام خلک وایي په ذهنونو کې اوس هم د هغې کودتا ترخې خاطری ژوندۍ دي. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سند پر رپورت کې.
په افغانستان کې د 1315 لمریز کال د سور د ومې نیټې له کودتا څخه 18 کاله تیریږي، خو خاطرې اوس هم د افغانانو په ذهنونو کې پاتې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یاسین همدرد وایي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یوازینی لامل د سور کودتا ده.
تر اوسه پورې دا کوم نورین کې څنګه یو دا ټول د ماغ لامل دی. کثیر هغه نو شو نو اوس افغانستان په نور ملکونو سره په قطار کې ولاړ دی. ټول د ماغ نتیجه ولا تر اوسه پورې افغانستان خلک ولسم زوري ملتم زوري خلک ټول زوري دی. افغانستان په هغه حالت کې 16 بګینش صوبات بګینش
همدارنګه د سباون په نامه یو بل افغان وای چې د سور د کودتا په نتیجه کې ګڼ شمیر افغانان ووژل شول او په هیواد کې بهرنیو قوتونو ته د لاسوهنې زمینه برابر شوه.
افغانستان چې څومره نامن دی او پردو هیوادونو ته د لاسوهنو یو چانس ورکړ دا د ماغه کودتا برکت په درهاو په ملیون هاو افغانان ووژل شول او هم دوره په تلهاو ووژل کیږي. تونن مو چې هیواد څومره ورسته پات نسبت نور او غونډي هیوادونو ته د ماغه برکت موږ خلک ماجر کړ.
که څه هم د افغانستان عام خلک مجاهدین او ځینې سیاستوال وایي چې په هیواد کې د روانو جنگونو او نامنویو لامل د ثور کودتا ده، خو د دې ورځې ملاتړي وایي چې د ثور کودتا د